امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو د ډیوا ریډیو په د بخ پرونه د غزل محفل کې ز بارکوال میخیل درته هر کلی وایم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. ل معمول سره سم د نن په د بخ پرونه کې را سره د پښتو ژبه یو ځوان شاعر میلم ده مخکله دی چې شاعر درو پیژنم د ټلیفون شمیره درته اعلانوم 001 202 205 0403 شمیره یو ځل بیا واوري 001 202 205 0403 بل شمیره ده 0800 000 0800 000 خپل غوښتنه بیا هم تکراروم چې زما زه چې څومره هڅه کوم له تاسو هیله کوم چې دا خبرونه په ګډه سره خوندوره او لا معیاري او شایسته کړو. نو د غزل دا محفل چې اوریدونکي تاسو د شپې تر نیمای پورې ورته ناست یاست نو څومره چې دا خبرونه معیاري او خوندوره وي هغه مر به اوریدونکي لا زیات خوند ځنه اخلي. نو که خپل شعرونه راوړوي او که د نورو شاعرانو انتخاب شعرونه راوړي هڅه وکړئ چې نوي شعرونه ښه شعرونه او ځانګړي شعرونه راواوروي. د نن په غزل محفل کې را سره د پښتو ژبې تکړه او ځوان شاعر عبد الله پیکار مېل نه دی. عبد الله پیکار صاحب په ځوانانو کې لشکره پرته ډېر ښه نوې لنورو جلا او ځانګړي شاعري کوي. د عبد الله پیکار د شیرونو یو ټولګه ډیر کلونه په خوا چاپ سوی ده خو بیا په شیری میدان کې دا ډیر کلونه ژغ نسته دا چوالي. نو دا په خپل پیکار صاحب سره په دې اړه خبرې کو. نو میلما راغلی دی عبد الله پیکار صاحب سړی مسې پیکار صاحب ژغ می اوري ملمته لکه چزم عبد الله پیکار صاحب په خیر راغلی
خیر وسې ډیر زیاته مننه
لتا سیم ډیر مننه پیکار صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او د شپې په دینا وخت کې مو مشته وخت راکړ
کور مو ودان خوشاله وسې.
اوریدونکو د پیکار صاحب د شعرونو یو ټولګه د راز په نامه چاپ شوی ده. موږ به له دې شعري ټولګې هم یو نیم شعرونه چې موږ لاسته راځي دا به هم دراورو او پیکار صاحب خپل نور شعرونه نوي شعرونه به ورته وایو که نوي شعرونه یې لیکلي په دې وروستیو کې یا هغه شعرونه چې په دې ټولګه کې چاپ شوی نه وي هغه به هم راوروي او له ده سره به پر شاعري هم خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې له پیکار صاحب کومه پوښتنه لرئ د ده د ادبي ژوند او د شاعرۍ په اړه هغه پوښتنه ځینې کولای شئ. نو پایل ز د پیکار صاحب په دیو غزل کوم د غزل در اورم او بیا ورزله پیکار صاحب سره خبرې پیلو. پښتنه نسم کړای جواب زما په لاس کې نه دی. پښتنه نسم کړای جواب زما په لاس کې نه دی. عجبه ژوند دی خپل حساب زما په لاس کې نه دی. زما د کلی روایت زما رضا نه مني. زما د کلی روایت زما رضا نه مني. ژوند بکوم خو انتخاب زما په لاس کې نه دی. تا خو په ما د لمر سپېڅلې مزدک هم مړنګ کړی. تا خو په ما د لمر سپېڅلې مزدک هم مړنګ کړی. خو ستا منبر او ستا محراب زما پلاس کې نه دی، چې زما روح کې د حسن موسیقي رغیدا، چې زما روح کې د حسن موسیقي رغیدا، اوس هغه ردم او رباب زما پلاس کې نه دی، او په دې هم پوهیم چې شیطان را سره سول نه کړی، په دې هم پوهیم چې شیطان را سره سول نه کړی، خدا هم وایم چې شهاب زما پلاس کې نه دی، اوس خو به خود را باندې پښېږدي بې قیزي اسونه، اوس خو به خود را باندې پښېږدي بې قیزي اسونه، اوس خو بیرغ د انقلاب زما پلاس کې نه دی، او اوس د سجدې لپاره لویشت ځمکه را پاته نه ده، اوس د سجدې لپاره لویشت ځمکه را پاته نه ده، لپې مې تشې دي، ثواب زما په لاس کې نه دی، پوښتنه نسم کړی، ځواب زما په لاس کې نه دی، عجیبه ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی. پیکار صاحب، پیل به له دې را وکړو چې راز شعري ټولګه چې مو کله چاپ کړه، په دې وخت کې راز ډیره زیاته وستایل سوه او ستاسو شاعري خلکو ډیره زیاته خوښه کړه، په ادبي محفلونو کې ورباندې خبرې کېدې او په مجلو کې ورباندې تبصرې ولیکل سوې. کله چې یو شاعر وهم ستایل چې ښکاره خبره ده، نو هغه زیات خپلې شاعري ته وهڅیږي، خو په دې تیرو زیاتو کلونو کې بیا ستاسو شاعري ته توجه کم سوه، سبب یې څه دی؟
سببونه خو ډیر دي، خو هغه کاره چې څه سبب دی هغه دا دی چې د غریبو ژبو د ادب د برخې خلک څومره کار کوونکي چې دي، که هغه سینماګر دی، که شاعر دی، که لیکوال دی، او که د فنونو د بل هر بخش سره تړلی دی، نو هغه د ګیډې د دوزخ کولو په خاطر مجبوریږي چې دغه اختصاصي فن پرېږدي، ځکه ژوند ډېر سخت دی، سړی به خدای شي کولی خپل تنبلي په دې توجیه کې چې ګوندیزه مانه روزګار هغه خدمت د ژبې او د هنر پاتې کړه. خو خدای مسلم حقیقت دی چې کله انسان هنر د هنر تخلیق او د تفنن هر ایجادي صنف چې دی هغه مستقل وخت لا اړتیا لري، مستقل ریاضت لا اړتیا لري، او مستقل محیط لا اړتیا لري، او کله چې دا ټول ستا په لاس کې نه وي، نو بیا ډېره مشکله شي چې یو خلاقیت وکړي، او یوازې د ردیف او کافي او جوړول او سکڼل، نو هغه خو ماته خوند نه راکاوه.
نو په دې وروستیو کلونو کې مې بیا نوې شاعري نوره کړې ده، کوم نه ده کړې
په ندرت سره، یو وخت پورې خو هماغه دراز نه وروسته مې تقریبا دراز نه ډېره شاعري کړې ده، خو دومره پاشل او ګډه وډه خو ډېر ښه، یو شاعر به یوه ډایري ته ورته یو کتاب چلرله، هغې کې به یې شعرونه ولیکل، بیا چې د کمپیوټر زمانه شوه، څه د دفتر په کمپیوټر کې ولیکه هلته ورکه شه، څه د کور په کمپیوټر کې ولیکه هلته ورکه شي، نو ګډه وډه سره نه، خو او دومره وخت هم نه دی پیدا شوی چې دا زه ټوله کړم او بیا چاپ کړم، تر څو ملګرو سره مې تعهد مکو، خو متاسفانه خو مې نه شول کولی، مګر هغې نه وروسته مې نظمونه ډېر ولیکل او د راز نه وروسته.
پایکار صاحب، ما چې ستاسو شاعري په هغه وخت کې لوستې وه، په ستاسو په دغه وخت په ځینو ملګرو یا په همزولو شاعرانو کې به ووایم چې کوم نومونه وو، پیر محمد کاروان صاحب، مصطفی سالک صاحب، نورالحبیب نثار صاحب، باز محمد عابد صاحب، چې په افغان ادبي بهیر کې تاسو زیات فعال واست، ستاسو شاعري ما له د اکثرو ملګرو له شاعري ما ته بیل ښکارېده، ستاسو د شعر اسلوب یا سبک راته بیل ښکارېده، څه فکر کوي که څه هم یو شاعر ته به پر خپل شاعري خبرې کول ګران کار وي، زما پوښتنه دا ده چې ستاسو هغه فکر خصوصا ستاسو تخیل څنګه دې ته مایل وو چې تاسو له دې نورو ملګرو د دونو ګڼو شاعرانو په منځ کې یو څه بیل یو څه نوې خبرې وکړي؟
زما د غلونو ملګرونو مونږ چې تاسو واخستل د غټول واقعا زما هغه حلقه وا چې ما په ژوند کړه او ما په رښت کړه دا تاسو هوښنه نظر دی چې او دې ممایزي او مشخصې په زما شاعري په نه حکوي وای خو اصل کې انسانانو دغه برداشت شلی او بیا د بیان سټایل نو ما تر همیشه ما هیڅ کلم کوشش نه دی کړی چې د عقل د بل چا یعنی د بل هیڅوک هم داسې نه دی پیدا شوی زما ذوق تسخیر کی او په دغه برخه کې مې همیشه کوشش کوه چې خپلې خبرې وکړم نو ما ځینې دوستانو په دغه وختونو کې چې دغه منګه شاعري کوله چې دوی به فکر کاوه چې کډیر ډیره پیچلتیا د فکر په دغه کې په اظهار کې ډیره پیچلتیا راوړي او یاد ده چې ژبه ډیره د لفاظین ډکه یو نو دا به لوی کمال ګڼل کیږي او مګر زه دا اول نه په دې باور وم چې یو خبره باید ډیره ساده وي نو چې ډیره ساده خبره کوي تبن باید لند وي او ډیره زیاته مختصره وي او رسا د چا زړه ته کیږي نو ما په همدغه نیت لیکل کړی دی دا چې خدیا خنډیا هغه د لستونکو د شعر د نقادانو استادانو نظر اوریدل پکار دی خو خپل مې همیشه شعور انده کوشش کړی دی چې څومره کولای شم باید ډیر ساده او د پیچلتیا نه لري راسن خپل خبره وکړم
او په کار سره یو خبره کیږي چې وای شاعر چې تومره زیات شعر لیکي یا غمره د شعر ریاضت چې تومره کوي یا غمره شعر په خیږي تاسو په دې ورسته کلونو کې کوم شاعری کړی د تاسو ل خپل په خوانی شاعری سره خپل شاعری د یو نقاد په هیڅ پرتل کړی د چا واقعا چې دا شعر مکمل شوی دی شعر مکمل کړی دی یعنی د شعر ریاضت مو بیا کم کړی دی نو خپل دا ورستی شاعری مو تر هغه په خوانی یو څه کمزورې شوی دی کنا نور شوی دی
دا سنتي خبره
خدای
دی چې شعرونه شاعر ته د اولاد غوندې دي اولادونه کې هو والدین نشي کولای خو حقیقت دا ده چې یعنی دا کوم لوی شاعران چې حمزه بابا مرحوم هغه ویل چې انسان کله کله دا رکو د غم خې دا 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 سټاپ کېدل او درېدلم خې انسان ته یو روحیه ورکړي زه کله فکر کوم چې زه اوس کشیر لیکم د بیخي یعنی بیخي حتی په دې فکر کېم چې یو فارمټ هم ورته بیخي جدا کم بېخي په یو بل فارمټ کې شی ولیکم چې بېخي چالي کلې نه وي کله کله دا څه خوبونه ګورم او کله کله دا څه فکر کوم چې ډیر زیات شیونه مو په وجود کې راځي مې چې کوم اورات بدله کوم وخت پیدا کیږي مګر بیا کله چې مرحوم پسرلی صاحب خبر راایا د شي چې هغه وایي چې هغه به همیشه ویل چې شاعر کله کله یا لیکوال یا هنرمند کله فکر کوي چې زړه به د خپل تخلیقي دغه چې د باطنی کیفیت یو وخت به زکه نه مودا به ټول ولیکم او بده کې کوم اورز دی چې په نړۍ کې نه پلې نو خبره ده چې هغه به همیشه موږ له توصيه کول شي همیشه دی ولیکې ډیر ولیکې ځکه د پراخ کمیت کې چې د کیفیت دی نو دا واقعیت هم دی د علاوه د هنر نه په ټولو علوم او فنون او فلسفه او حکمت او په هر څه کې حتی په اجناس او اشیاء کې پراخ کمیت نه ډیر کیفیت لري ډیر پر کیفیت اشیاء په کې پیدا کېږي شي مګر ما وروسته شاعری چې وکړه دلته نو بیخي ز فکر لرلم په هغه ول شاعری کې په ډیر خام عمر کې لیکلې دي نو هغه ته مې یو لند غزل مې لیکلی شو خورسته مې دې لند غزل نه وګدنه زمونه ډېر خوخیده او زما په فکر دلیل دا چې ما غوښت یو مکمل مفکوره انتقال کما او تاسو په دې چې یو مکمل فکر د یو تابلو د وړاندې کولو د پاره یعنی ډېر یو وګده فارمټ ته وګده چوکاټ تاړ کې ویني په پینځه مصریز یا شپږ مصریز فورم کې چې غزل دې لیکيږي چې یو څوک کول شي ټول یو داستان یا یو فکر یا یو برداشت خپل یو بشپړ برداشت مکمل کانسپټ دا وړاندې کی نو وروستۍ نظمونه به ډېر وګدو او دغه مر تفاوت و
پیکار صاحب تاسو د مخکیم د کیفیت او د کمیت یادونه وکړه چې څومره زیات هغه د استاد پسرلی د خبرې یادونه وکړه چې ریاضت څومره کیږي هغه مره کیفیت پدې کې او سره زیاتیږي یعنی شیر څومره زیات لیکل کیږي ساسپي مرکه کوم تاسو دا خبره کړې و چې کمیت څومره زیات یو کیفیت سره شکیږي نو دا یو ډول رقابت هم پیدا کوي چې په اوس وخت شاعران څومره ډیر شاعری کوي نو د ښه شعر لیکلو یو سیالي پیدا کیږي آیا په ځوانانو کې دا تند نن سبا وینئ چې د ښه شعر لپاره یو رقابت یو سیالي ترمنځ کوي چې څومره ښه شعر ولیکي فکر کوم زموږ د میلمه د ټلیفون کرښه پرې شوې ده تر څو چې بیا میلمه خپرونې ته راځي اورېدونکی را سره دی ظاهر بنګښ زموږ همیشنی اورېدونکی په خیر بنګښ وای
زما د غاړې لونګین دی زما د غاړې لونګین دی او شایسته مې پر ګران پښین دی قربان دې شم جانان امینه سلامونه مې قبول کا په کورمه والا
مینه وعلیکم السلام
څنګه
نخیل صاحب ته جوړي زه خوښم ته څنګه غاړه خو د خوندور غاړه را واورول نو نور دم سره وړي
تر بعد دا خو تا باندې پیری ویلی او د پښین ذکر ما خو خپل لکه ډیر کوشش مکول دا د دکاندارانو کیتی ولا ککړانه وای سنا سپاسته مې وکړ نو ککړې غاړې مې ځکی څو څنګهرانو باندې مې وویل او راتلونکي اختر ته بیا را درې ته بیا یو تو غاړې وایم په څنګهرانو باندې ککړې
څه ډیر شنو د غزل محفل ته د نورم سره وړي
نو بس نن خو ملما ده تر انصاف خو نه ده خو بیا یو څه شعر نه بدرته وایم که تاسو خوښ یې
بیخي ارشاد
وای
بنګر صاحب ژغ میاوري فکر کوم د بنګر صاحب د ټلیفون کرښه هم پریس و وربسو د هارون بچا په ژغ کې به وسندره سره واورو او بیا درته د غزل محفل ته راګرځو
ګوت ګوت رګېګم جام جام رګېګم پل پل روان يم ګام ګام رګېګم پل پل روان چاشم هر څوک زما شول زات هر چاشم هر څوک زما شول زات هر چاشم هر څوک زما شول زات هر چاشم حق حق غږیږم رام رام غږیږم پل پل روان یم کام کام غږیږم اے پل پل روان یم کام کام غږیږم
د هارون بچا په ژغ کې مو سندره اوریدله. تاسې د غزل محفل ادبي خپرونې ته غوږ یاست. د نن په خپرونه کې را سره ځوان شاعر عبدالله پیکار میلمه دی. پیکار صاحب را سره یاست؟
بل صاحب در سره
یم. مخکې مو د خبره وکړه ګوره ما پوښتنه تاسې در نغله د کیفیت او کمیت باندې مو خبره وکړه. تاسې د استاد پسرلی یادونه وکړه چې هغه ول چې څومره د شعر ریاضت زیات کیږي هغومره کمیت څومره یې هغومره کیفیت هم سره ښه کیږي. تاسې په یو مرکه کې هم دا خبره کړې وه. نو په اوس وخت کې زما پوښتنه دا ده چې څومره شاعري چې څومره زیاته کیږي نو آیا په ځوانانو کې دا تنده وینئ چې کیفیت به هم د شعر ښه سي او دوی د ښه شعر سیالي کوي تر خپل منځ کې څنګه؟
بالکل. او دا خو مارک زوکربرګ زنده‌باد فیسبوک بیخی زمونږ د لټریچر یو ډیر عمده برخه ګرځیدلې. ډیر زیات خوشاله مرته تر دې چې په سیاسي او ټولنیز لحاظ باندې دین ستونزې پیښې ځکه خو آزاد دنیا دا ور سړی خپل پوسټ او کمنټ کوي.
بالکل.
مګر د شعر او شاعرۍ د پاره او د ټولو هنري اصناف د پاره فیسبوک یو ډیره بهتري نظریه ده ځکه انګلیسي فرانسوي عربي نورې لوی عالمي ژبې چې دی هغه خو د یو ډیر معتبر هیوادونو ژبې وي. هغه حکومتونو په هر لحاظ هغه ژبه غریب ملتونو لپچکاري کوله او هغه خپل هنر یې هغه د خپل ټولنې کړو وړو هغه انزوري. مګر د سوشل نتورک د غریبو ژبه د واده د پاره ډیر بهترین دغه و د دلیل وو. او د ځکه چې اوس په خاخو به یو کس شاعر او لیکوال هغه به ډیر په سختۍ مجلې لم شعر ولیګ ابه یا غوې نشر کې اداري یا به سانسور ک. مګر اوس هر څوک یو مجله لري او هغه لای تنهایی تیراش کې په یو ثانیه کې د ټولي دنیا په سر اثر کې خوريږي. ډیر زیات خط تاثیر کړي او د ځوانانو منځ کې نه اواز دغه په خاخو اواز یو ایونت او مغه یو مشاعره به وچیرته. مګر اوس آنلاین ایونتس دی آنلاین خلک خپل شعرونه نشري کمنټس په اخلي. نو ډیر خط غرا تحرک روان دي. پښتو ژبه بیخي نه اوس خوژوندې نه چې بیخي هغه ګړندې ژبه ده. نو شعر او شاعري هم ډیر خروانه.
پایکار څه په فیسبوک کې چې کوم شاعري خبريږي ځینې شاعران دا نیوکه کوي چې د یو څه ډیر ښه شاعران هم خراب هم کړل ځکه چې وایي په سلګونو کسان کمنټ ورته وکي او هغه کې هم داسې کمنټ به ډیر کم پیدا کیږي چې هغه دی واقعا هغه شعر پکې ارزولی او پر هغه دی د ادبي چوکاټ یا د شعر په تاله دی هغه شعر تللی یوازې واه واه او ډیر ښه ورته لیکلي. نو وایي هغه شاعر له دې دا نتیجه واخلي چې هغه واقعا ښه سوی دی خو هغه دی کمنټ د عامو خلکو یې د خواصو نه یعنی هغه څوک چې په شعر پوهیږي. نو فکر نه کوي چې دا یو دغه تاوان هم پیښ کړی؟
ما خو ویل چې یو څه تاوانونه هم شته په مختلفو دغه هم یو دغه دی او بیلګه ده. مګر په مجموع کې دغه رصد ډیر اسانه شوی دی خو ښه یعنی ډیر د سلوی لوی شاعرانو چې ډیر وسته استاد رفیع استاد هیوادمال او استاد همیش خلیل او ځین نور معتبر استادانو ډیر په دغه سره په کډاو سره یو نسخه د دې پیدا کړل غم نیمواني منو او دغه موږ د معاصري او د کلاسیک دورې دغه چې دي هنري اثر چې ډیر زیات اوس نشته زموږ په لاس کې. هغه یو دلیل هم دا و چې رصد نه وو. اوس د چاپ ماشين یعنی د ولسمه میلادي پیړۍ په نیمایي کې چې په انګلستان کې نراغی نو تاسو ګورئ کنه نه یوازې په ادبیاتو کې په تیاتر کې په سینما کې په تجارت کې حتی یو انقلاب راوست.
بالکل
شینل اره دغه وسایل من لرل نو د رصد لپاره او د بهترینه وسیله ده. بل دا چې دغه ګروپونه چې دي په سوشل نتورک کې نو څوک د کومو ګروپونو سره ملګری شي دا مهمه ده، چې څو ګروپونو کې ما او څه خلکو سره نو هغه خو ډیر خلګي دي. بل سوشل نتورک د علمي نقد او د ادبي نقد لپاره یو خزانه ده. زه فکر کوم د تدرسات موضوع او
پایکار صاحب خصوصا ما پښتنه بدای چې آیا د شیر په برخه کې ته داسې څه پکې وینې چې پر شاعري دې هم داسې ګټور بحثونه پکې کیږي؟
په یو نیم ګروپ کې کیږي، خو زه فکر کوم دا باید ډیر شي او عام شي او ټول خلک ورنه استفاده وکړي. او اصل کې داسې چې دلته دی عام خلک په خاخو یو محدود څو لیکوالانو به ټول خلکو ته لیکنه کوي، اوس خو بيخي ټول خلک ټول خلکو ته لیکنه کوي. نو دا خو تبيده چې دغه هغه معیارونه چې دین لا اوسه پورې خو موږ هغه معیار ته پکې نه یو رسیدلی زمون خلک استعمال سره. خو ما فقط یوازې دا رصد او د خلکو د نتورک کېدل مسلې ته اشاره وکړه. دا نو ډیر خلک ځکه اوس په بنو کې یو الګ شیر لیکي د سټی فیسبوک کې چې زه په ما غدم کابل کې ګورم،
ته
په واشنگټن کې ګوري. بلې چې دغه رصد ډیره دغه شو او دا ډیره و ډیره ژوندۍ وسیله ده، دغه سره چې ډیر زیاته ژوندۍ کیږي.
نو په کار صاحب یو غزل یا یو نظم درڅخه اوریدل غواړو، بیا بیا خبرې کوو.
نو زما نه ما مخ کې ویل چې وګدې دي
نو یو نظم د ما راخسته دي، یو نظم د ما راخسته دي، دا بیا ورسته واغلو
کې دې شي غوي ب اتمن اوریدلې وي. خدا مې فخته په نظمونو کې چې دا غین ورسته مې لیکلې او ز او ت دا نظم دا تقریبا 2001 کال شاوخوا دغه وختونه دي. دا یو خوب گرانی اوس خو ز انجام امتا آغا چی ز سرگند ما خکاره مترازی
پیکار صاحب
ز دمرک
پیکار صاحب دغه نظم دی ستا په ژغ کې لما سره وو او دا بیا ورسته به ورواورو اوریدونکو ته کده خوښه یو غزل راواورو، ځکه دا نظم را سره ستا به ورسته اوریدونکو ته ورواورو بیکګراوند موسیقي مې مو سره چولې ده، نو دوی به بیا لا خوند ځنی واخلي.
زه به وګورم چې زما چیرته کوم غزل پیدا کړی شم. خو ما مخکې مرزو کوم وروسته به اکثره غندې لیکلې غزل ما مغه راس کې ډېر چاپ شوی وي او دغه نه وروسته مې د څه دغه نه لیکلې. خو کو درګه کده ته دغه یو غزل وي دا چې شرنګ او شور مې نه راځي غزل ته، اوس مې فکر لار نه لري ځنګل ته. جوړ شوی د انسان لکه کاریو دا خون خواره لار تللی تاج محل ته. رقیبان چې بارودی لباس پر تن کړي په حمله راځي زما د زړه کابل ته. په دې کانو کې د وینو مسکا ناچی زه چې سترګې واړوم دې محل ته. چې ما په یاد کې ډېر شپې شوګیر کړي را پیدا شلو بل سر هغې څنګل ته. موسیقي پکې غږیږي ستا د حسن ستا تصویر مې رالوېدلی د زړه تل ته.
ډېر ښه. پیکار صاحب ته د شاعر او ادیب ترڅنګ خبریال هم او دغه مخکې چې ما کوم ملګری یاد کړل اکثره دا اوس د زموږ همزولي شاعران چې دي دا په رسنیو کې اکثره کار کوي او خبریالان هم دي. زما پوښتنه دا ده چې آیا د دوی دغه وروستۍ شاعري چې تاسو کتلې ده پر دې باندې د دوی د خبریالۍ څه اغېز وینئ؟ آیا داسې خو نه ده چې د دوی شاعري لکه د روانو حالاتو په اړه چې ځینې خبرونه یې دغه سی یو رنگ ور باندې خپور دی؟
زه حقیقت وایم ما په دې تیر یوې نیمې لسیزې شاوخوا کې دغه ملګرو شاعري نه ده لیدلې. یعنی یوازې کاروان صاحب شاعري کوي او اخنو د خصه د بهار سړی دی، خو د نورو دوستانو ما شاعري نه ده لیدلې. یعنی کوم نه چاپ کړی یا نن شری غب بیل خبر خویا به ما مخه ته تصادف نه راغلی او زه فکر کوم چې دغه شاعر چې ده اما غنی خان خبر هغه ما موجود دي چې پوسټه کې پینشتا کوم موهید کی چې هغه موهید تبن دغه موهید دغه ور باندې تاثیر کوي یعنی حالات ور باندې تاثیر کوي خو زنه شم باور ولې چې شپ کې دی گزارش تو کولی کی یعنی ما زه خپل نه شم دا خلکو په اړه دا فکر نه شم کوله او نور نو زینی شایان چې دی هغه شعوري هڅه چې څنګه کولای شو چې نوی دغه نوی مدرن عصر څنګه دغه کوډه ماټایز کو څنګه دغه مدرن عصر شیر تننه باسو دغه یو شعوري هڅه زینو ملګرو کړی دي
او عمومي پښتنه کو کم چې موږ په اوسنۍ شاعری کې چې د حالات او انزورګری په کې سوي د پدې کې هنري رنگ زیات وی نه کنه هغه یوازې هغه قافیه بندي په کې سوي او شعر په کې زور وروي
نو شعر زور ور دی او دغه دوه دلیل دي ما یو نظم لیکلی او چې ما رښتیم فکر کاوه چې هغه شعر د لیکلو لپاره خو یو پیغام په کار دی او مقصدیت په کار دی او روحیه په کار ده او اوس چې زه هغه روحیه نه لرم او اوس می سندره به مقصد د پیغام نه لري نو چې به مقصد او به پیغام سندره به نو زه څه وایم دا یعنی د خپل زما چې کوم حالات دي کوم ځای نه راغلو په کوم روحي تللی او په کوم روحي بیرته خپل وطن ته راغلو اوس څنګه ژوند کوو نو زه فکر کوم چې زه د نقاط په هیڅ دا خبره نه کوم خو یقینا ډیره زیاته د اوس وخت ډیره زیاته شاعرین چې دا ما ته په کې شوار نه واز شوار بلکې د یو ډول فکری یو نفسیاتی جنگ دی پکې هغه سمیت چې لازم دی نه هغه واقعا په ډیر شاعرۍ کې نشلی دی یو نفسیاتی جنگ دی او شعر ټول په دغه یو نفسیاتی جنگ راخکیل دی یو ډل خلک چې دی دا د افراطیت طرفدار دی یو ډل خلک د تفرید طرفدار دی یعنی د سیاغه د شاعری او نفسیاتی جنگ تل ویدل زما په خپل شخصي نظر او دا خبره نه ده خو د شانتي شوی دی
یو اوریدونکو را سره د کور می ټلیفون کړی دی محمد علي ورور په خیر راغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام
برکوال خپل تاسو او ګرمې ماته سلام علیکم تاسو کټه سلام علیکم
و علیکم سلام
مننه
ګران برکوال خلل لکه شعر زده پخله کوم لکه خبر لکه ډیر وخت کله تر تاسو د شعر د په باریک زده پخله کوم خو د نن سبا کوم ځوان شعرونه کله لکه ستار زده کوم زده خلل کله شعر دی دوی لکه دیو شعر سره مر سره کوي او شعر سره 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 کوي کدی زه خو کی څه کوي د نن شعرونه دی برکوال خل څنګه زنا شعر نه جوړوي ولکه شعر هغه خدای نه کړ دغه څه په کوټه شعر کې سره لکه یو شعر سره جوړ کی د هغه سره په پاتو کور زه او ټول دغه راشه د وشي لکه دا راپورټر مې لکه ولا کنه
صحیح
کار مې کوي چې څه کوم دی یلما ریکوم څه درغوت یو ته او شعر د وکړي نو دی کړی آیا دی هغه دا څو کې په شو کې دی او خپل جو او څه کوم خېری کوم شعر جوړ کړی کار ته ووري
ډېر مننه محمد علي ورور اوس هم هنګو ته ورځو سپنګل فریادي صاحب را سره دی په خیر
خیر دې نصیب شه السلام علیکم مخیل صاحب ته هم سلام وایم ته خوږ مېلم ته هم سلام وایم
وعلیکم السلام
ته ټول اوریدونکو ته سلام وایم د غزل د ټول تر ډلې نه زنه غزل مې دابا ته وړاندې کما
راځه ارشاد
پای چې قربان کمل مان دی قربان کمل مان دی پښتان دی پښتان دی پښتو تلتاللی پښتو تلتاللی ډیر دران دی ډیر دران دی پښتان دی پښتان دی سپیشالي قوم پخار سپیشالي قوم پخار خواړ دی خزاړ دی پښتان دی پښتان دی چپر چل ته خوندور دی چپر چل ته خوندور دی ټول خواږه دی ټول خواږه دی پښتان دی پښتان دی کریدی د قدر وړ دی فریادی د خدر ور دی غوبان دی کشپان دی پختان دی پختان دی د وخت را کول یو جهان مننه
ډیر مننه فریادی صاحب لطاسی هم او دا خوري د میرویس ملګری په مزکه کې لیکلی و او دا غزل په دې ورسه کلونه کې مشهور شوی هم و چې نیمړاند دی نیم کاړند دی پښتانه دی پښتانه دی ژوند لري خو لکمړ دی پښتانه دی پښتانه دی پیکار صاحب د محمد علي ورور پښتنو وخت سره
زه فکر کوم خو دا څو وخت چې د دې هدف دا و چې نه دغه مشران شاعران د کشرانو سره مرسته نه کوي
دا سم ویلی و بلې و چې دا اوس وخت شاعران وای ډیر شعرونه لیکي وای په شاعری کې هغه خبرې لکه چې مخکې موږ ور باندې وکړې په دې موضوع چې وای په څومره وخت وروسته باید شعر ولیکي وقفه پکې ورکې کڅنګ
نه په ښه کار کې وقفه نه ده په کار کې لیکلې شي څومره ډیر ویلې چې ښه خبره ده که زمونږ غوندې تنبل نه نور دا د خبرې چې وکړله چې دا مشران د کشرانو سره مرسته که چېرته داسې پوښتنه یې کړي نو زه فکر کوم دا ډیره مهمه موضوع ده ځکه یعنې هغه څه چې ما په پوهنتون کې نه زده کړي هغه ما په افغان ادبي بهیر کې د مشرانو نه زده کړه یاد په خیر استاد حبیب الله رفیع مرحوم پسرلی صاحب داسې خواران تللي دي او څه ژوند دي همدغه دوستانو چې یعنې موږ ته نه زده کړه وکړه حت نه یوازې شعر سړیتوب مو ته زده کړه نو مشران ځکه زموږ ټولنه چې دا خو موږ یو ټولنیز ژوند لرو موږ د نورې دنیا غوندې انفرادي ژوند نه لرو چې هلته انفرادي ژوند وي پوهنتونونه وي مکاتب وي او خلک د سیستم له مخې ژوند کوي زموږ وطن کې خو همدغه د مشر او کشر احترام دی نو بیا دې کې مشران اړ دي چې کشرانو سره کار وکړي زحمت وباسي او خپل تجارب ورسره شریک کړي د ژوند
صحیح
مال کاغه پښتنه یې غسی پیړ ونه غ ډیره ضرور ده چې مشران کشرانو سره کومک وکړي
صحیح مننه پیکار صاحب کدی خوښ یې غ نظم دی وسره اورو او بیا نور خبرې کوو
ښه
نظم دې دلته موږ یې پیلول دی خو
چې تکراری وایم خو زه او ته ګران اوس خو زه انجام يم ته آغاز زه سرګند مخکاره ما ته راځي زه د مرګ
ګران اوس خو زه انجام يم ته آغاز زه سرګند مخکاره ما ته راځي زه د مرګ خوا ته روان يم او رکیګم ته د نوي ژوندانه نوې اندازې زه په هیګم چې زه څوک وم او ته څوک وې گرانی مونگا دیو چمن گلانو مونگا دوارا دیوی نغمی سرونا مونگا دوارا دخکلا ترجمانانو مگ ده حسن پا حسین جزیره کی اسیدلو تتصویر وی ذهن دارا دخپل ذات پا لٹون دوارا گرزیدلو زم زلو ما او توی زمالارا ده جون نخی نخانی مرا پیدا کلی تیری هیر زمانی مرا پیدا کلی د خکلا او محبت ورک داستانونه ډیر ورک یارانې مرا پیدا کړې چې د خپل تخلیق جواز مرا پیدا کړ فلسفه د محبت مرا پیدا کړه چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ سلسله د حقیقت مرا پیدا کړه مونږ دواړه میانان د یو بل شو مونږ دواړه غلامان د یو بل شو دا په دا چې تډی وش په ز پتنګ شوم مونگا دوارا فدایان ده یه و بل شو زی رشوما ده شپی پا بنا خور شوم ترناشوی تا دل مر پا چیر خورشوی زد غر پا بنا ودریدم پرزمکا تا ده عشق ده سمندر پا چیر خورشوی ده خزان پا تلائی غن ده موسم کی بلبلان چی زمزمه ده فراق وای ده غصور و سوز زما استار وادا چی رباب کل نغمه ده فراق وای له غې ورځې چې موږ سره جدا شو سره ورک شو سره بیل سره پنا شو لکه تخم سره بیرته را زرغون شو د خایس په کائنات کې را پیدا شو زه په رنگ کې را پیدا شوم ته په نور کې دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې زه د میو په پیاله کې مدهوشی شوم ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې زه د ګل له خوشبویې سره پریشان شوم شبنم شوی په ګلابو کې ویده شوی زه د سوز او سرور سوزنده چپه شوم، ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې. نن چې مونږه بس یو بل سره پیدا کړل، په دې منځ کې زمانه ده ډېره تیره، زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی، تر پیړیو اوږده شپه ده ډېره تیره. زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم، ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه. ته لا اوس نوې د ژوند خواته را درومې، زه د مرګ خواته روان یمه جانانه. که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو، نو راځه ته مې نغمه، زه به دې سوز شم، موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو.
د غزل محفل خپرونې ته غوږ یاست. پیکار صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. یوه خبره چې کېږي چې شاعري باید نوې شاعري وسی، خو بیا هم چې وینو ډیر کم داسې شاعران دي چې شعر یې ولولې او هغه بیخي یوه نوې خبره کړي. څه فکر کوي چې آیا د دې ډېرې نوې خبرې په کولو کې خنډ څه دی؟ یوازې د مطالعې او د مشاهدې کموالی، که نور هم داسې څه کلتوري یا عقیدوي خنډونه شته چې په شعر کې د نوې خبرو په مخ کې خنډ وي؟
جالب او تاسو بیخي ټول هغه څلور وانه اجزا دغه چې وومده اجزا چې وغه مو بیان کړه، مطالعه، مشاهده، کلتوري او دینی دا روایت، دا بالکل همدغه دا څلور هغه ډیر هم دا موضوعات نور بم. او بل خبره دا چې دا نوې خبره څه ته وایي، یعنی سړی دې باندې فکر وکړي چې نوې خبره تعریف. نوې خبره اصل کې دغه الفت صاحب وایي چې لوړ خیالونه او ژور فکرونه، وایي چې لوړ خیال وایي خو بخو دواړه اوبه دي، که د کاریز د کوی نه راوځي او که د باران نه د آسمان نه باران راوري، دواړه اوبه دي. مګر لوړ خیال چې دی دغه باران په څیر د لوړو آسمانونو نه راوري، او ژور فکر د کوی د اوبو غوندې د ژورې، یعنی د ځمکې د ژور نه ژورو نه راوځي. نو اصل کې نوې خبره دا ده چې دغه سټایل ډېر دغه دی، یعنی خبرې خو نوې نه دي، دا په عالم کې هیڅ خبره به نوې نه وي، ځکه چې دغومره عجوبي او دغومره تخلیقات د بشر چې دي، د بشر په تاریخ کې نو سړی نشي کولی چې ووایي چې کومه خبره به نوې وي، مګر په نوې انداز کول یې ډېر زیات دغه دي مهمه خبره ده. عبدالرحیم مجذوب، غنی خان او د دې د عصر څه روحانه خلک چې وو، دوی چې نوې خبرې وکړي دغه دا معنا نه و چې دا داسې نه وي چې په بشر کې نه وي، مګر په نوي سټایل وکړي، او هغوی دا قوت لاره، امی ذهنن دغه صلاحیت لاره، او هم نو خانان نوابان خلک وو، نو هغوی کولی شول چې خپله خبره وکړي. یو غریب سړي کړی وی، یو غریب شاعر، ممکن هماغه ورځ چا د مشال خان غوندې سیزلی وی، خو غني خان کولی شوی ځکه هغه دغه دپاره هغه په اجتماعي اقتصادی لحاظ باندې مدافع لرل. نو دا تاسو څلور برخې چې ویل دغه څلور ډیر مهم اجزاو.
دا خبر ما یو بل شاعر سره مې ورځ په یو بل خبرونه کې دا خبره پر دې وکړه چې خوشحال خان او یا غنی خان چې داسې خبرې کړې دي چې په ټولنه کې بل چا نه سوای کولای، یو سبب یې دا و چې دوی خانان وو او په ټولنه کې یعنی زورور خلک وو. زما پوښتنه دا ده چې دغه چې کوم په اوس وخت کې شاعران کله خبره کوي، ډېر زموږ شاعران ډېر کم داسې دي چې هغوی به ډېره پراخه مطالعه لري او په ذهن کې به دغه ډېر کرښې، ډېرې دایرې او ډېر د بندیزونو چې کومې دایرې دي دا به یې نه وي. دې ستاسې په نظر څومره تاوان پېښ کړی دی چې د شاعرانو به داسې ډېر خیالات به ذهن ته ورځي چې په هغه باندې شاعري وکړي خو ویرېږي به او نه به یې سي کولی؟
نو اخن تاوان پېښ کړی دی، ځکه د ژبې د انکشاف دپاره دا ډېره ضرور خبره ده چې یو انسان د خپلې ټولنې کړه وړه تصویر کړي، او یو انسان د خپلو باطني کیفیتونو اظهار وکړي، ځکه دغه انساني دماغ چې دی دا خو یو عجیب ساينس دی، او د انسان ارواح چې دا یو عجیب، یعنی یو عجیب موجود دی. نو انسان چې نشي کولی چې د خپلې ارواح خبرې وکړي، د خپل باطني کیفیت اظهار وکړي، دا تابن تاوان کوي، ځکه په ژبې کې خو نوښت او پراختیا هماغه وخت راځي چې هر څوک کولی شي چې په هغه خپل خلاقیت چې دی هغه دغه کیسه نندارې ته کیږدي. اوس فرانسوي ژبه چې په اروپایي ژبو کې ډیره دغه ژبه ده، یعنی د دوی لپاره د ویاړ نه ډکه ژبه ده. دلیل دا ده چې یو آزاد ټولنه ده او د انسان څخه لوسته شاعرانو لیکوالانو په ډیر راخ مټ او په ډیر په ډاډ سره لیکنی کړی دي. نو ست همدغه شانتي روسیا ادبیات دي او که انګلیسي ادبیات دي، نو د دوی ناولونه چې وګوري یعنی د ټولو حدودونه تیر دي. زما یادیږي زمونږ یوې همکارې یادې په خیر یو ناول ولیکه، یو پښتانه لیکوال عارفه عمر لور، او یو باران شو د نقد، او یو حال شو چا د مذهب د دیدګانه نقد کوو، چا د کلتور د دیدګانه نقد کوو. غالبا تبم په دغه وخت کې
بالکل په یاد مې دی،
منګه یو محدود ډله منګه تاسو منګه دفاع کوله چې دا حق لري چې، مګر هغه کڅه موضوع نه و، مګر ته اوس دا راوخل د انګلیسي ناولونو سره یاد نور ژب سره پرته لکه چې خلکو څومره په صراحت د خپل ژوند تصویر کړي. دا واقعا تاوان کوي ژبې ته، دا خو خود دی یو ډول قید دی چې په ژبې دی لګولې.
اردو کورمې ته روغ لیوانای صبر سره دی، په خیر
خیروسی مننه کوم برکول مخیل سیب تاسو ته او تاسو ملما فکر سیب ته ډیر ډیر سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
نو بزه یو بوته کمزور غونت غزل ویم، یو غزل سره شریکوم.
ارشاد رحمانی
زما د زړه کیما کړو ور کړو لاړې. زما د زړه کیما کړو ور کړو لاړې، درکبانو زړه د سوړ کړو لاړې. د ساکی تګ زړه له ونه لیدو. د ساکی تګ زړه دی ونه لیدو چې په شرابو دې ځان مور کړو لاړې. او مننه د هر یو ورګ وینه مې وچه شوله. د هر یو ورګ وینه مې وچه شوله تا چې زما بدن مې چوړ کړو لاړې. او ته د ځوانۍ په نشو مست ګرځېږي. ته د ځوانۍ په نشو مست ګرځېږي، زما د هر یو امید زوړ کړو لاړې.
ډېر خوندور.
مننه د دې غمې ژوند پرې نو پرزو. د دې غمې ژوند پرې نو پرزو، روغ لیونی ته د غم جوړ کړو لاړې.
روغ لیونی ته د غم جوړ کړو لاړې. ډېر مننه لیونی صاحب. ظاهر بنګړ صاحب په خیر راغلی، او بخښه مخکې د ټلیفون کرښه پریس.
قربان دې شم جنان تا ته او ملما ته مين سلامونه کوم په کور میوال مینا دې مې کال نه کول مال نن به ملما ته مکاور کو خو ما خپل د دوی جمعې چې تی او هر تا بس مکان مې لګي شپې دې تی مو وینم خوشاله پروګرامونه اورم.
ډیر ښه، نو راځه بس موږ هم په انتظار یو سره اورو.
نو زه به درته پره غزل خو نه وایم، نه انصافي دې درې شعرونه به درته وایم، ځکه ملما دا وایي ما بر بلی وایي پرې غني د پښتون دوته. ما بری بلی وای پر غنی د پختون د پته، خو خدایا تو کرم به وسه لاس کی لور نه لرم. او چنار او چنار مهم لم بلم بشو د بلتون د غما. چنار مهم لم بلم بشو د بلتون د غما، او کړه ګلره ته ګدر د بنگړو شور نه لرم. او څه به وسیده به کسیده به سره پاتیم. بی وسیدہ بی کسیدہ بی اسرے پاتے مو ظاہر بنگش کور لرم خو پکی اور نہ لرم. او بس مانا نام دا درې شعر نو، امید لرم تاسو خوخي وړ به وګرځي او د لوی الله په امان خو پروګرام درته غواړم.
ډیر مننه. په کار سب د بنگر سا په بیت کې د چنار ذکر کړی، په د وسنۍ دغه د یورپ او د لویدیځ نړۍ وسنۍ شاعری چې د اکثر د فطرت یا د نیچر ستاینه ته ځانګړې شوی ده، ځکه چې دغه زموږ غونډې د درېمې نړۍ په غم وزدوی نه دی اخته، او یوازې دغه د فطرت ستاینه اروپا ته ده. خو زموږ په دې تیره څلوېښت کلنه غمیزه کې وګورو، په دې کې یو اړخ دا هم دی چې زموږ شاعرانو دغه چې کوم د نیچر شیان دي، د کاروان صاحب چنار خبرې کوي، نظم یا دغه سندونو ذکر چې وکړي، د کابل په سند کې وایي وینې راځي کنه، په دې باندې په علامتي انداز باندې ډېر ښه شاعري وسو، په دې باندې کې څه خبرې وکړي؟
شاعري خو په مجموع کې د پښتو ژبې شاعري اصل کې خو شاعري شعور او دغه درد دا د ډیرو زیاتو نوابغو او د نظر د خاوندانو په نظر د محکوم حالت نه پیدا کیږي. ورکه تاسو ولیدل دغه د افغانستان د دې تیر تلويخ کلنې جګړې نه مخکې اکثریت شاعری چې و د کوزی پښتونخوا اگر چې وسم دا خو د دوی شاعری د بری پښتونخوا د خلکو نه ام د کمیت په لحاظ ډیر وا ام د کیفیت په لحاظ لوړا وا او دلیل دا و چې یو ټولنیز یعنی یو ټولنیز شادغه او شپخونو شواخونو او یو نا انصافي وا
بل دا دلته چې د انګریزانو راته ګورسته یو سیاسي مزاحمتي تحریک دلته چلیدلی و.
بالکل همدغه مزاحمتي تحریک د دې باید شوی و چې دلته د شوار نه یعنی د شوار د حالت نه دغه فن شعر ته راوړو. نو بخنه غواړم دغه پښتنه مې واره بیا تکرار کړه.
پښتنه مې دا و چې هلته چې کومه دغه د نیچر پاړه یا د فطرت پاړه چې کومه شاعري سوی د اغام له دی غمیز سر تړل سوی دی فرضاً چنار چې خبرې کوي نو هغه هم د جنگ او د تبا افغانستان انزورګری کوي.
بالکل اور اسه دمو دغه د ما مخ کې ورزو کې چې اوس دغه ټوله شاعري زمونږ په یو نفسیاتي جنگ باندې بدل شوې ده. یو طرف خلک یو ډله خلک د یوې خوا په طرف کې دی او بل ډله خلک د بلې خوا په طرف کې دي. کله کې په وضاحت وي ما دغه اوسنۍ جګړه چې روانه ده موږ اوس د یو جګړې په حال کې ملت یو لرو بار نو د خلک سره په دې ډلو تقسیم دي. تا شاعري هم سره تقسیم کړي ادبیات هم سره تقسیم کړي دي. اگر چې هغه عمره تخلیق خو نشته دی چې اوس په همدغه حالاتو باندې زه یو داسې داستان نویس یو داستان لیکونکی نه ګورم چې دغه اوسنۍ وضعیت زمونږ چې دی دا لیټریچر لراوړي دا د ادبیاتو قاموس لراوړي دغه اوس فل حال چې روان دي یعنی ډیر کم. او مخکې تاسو یو ځل دغه وکړله یعنی هغه د فیسبوک یا د سوشل نیټورک یا په مجموع کې دغه نیټورک کې دی د یو هغه د بدو اړخونو نه دا ده چې دغه حالات حاضره دای دومره دغه کړې یعنی برجسته کړې د کرنٹ افیئرز چې دغه اساسي شیان چې دي د خلکو نه پاتې دي او څوک راځي او سټېټس لیکي او زی د دې ضرورت نه احساسې چې کیم یو داستان ولیکي هلته د زړه کوفو باسي او زی نو یو د نقصاناتو نه دغه دي. نو هلته چې دی نیچر هماغه سې ښکلې دی. زما یو دوست ویل چې زه په یو شین ځنګل کې په یو غربي هیواد کې ناست وم او ویل دغسې د میلې ورځ به دا مرغان راغلل او موږ ته یې داسې رالیدل چې ګوندې دغه پراکم چې راوړي دي چې زمونږ بر خرا کوي. نو نه یوازې دا چې ویل ډارېدل نه موږ نه نو بلکې راتلل دغه کوم څه چې موږ خواړه په دسترخوان دویم را سره سم خواړه ما د خپل کوربه نه پښتنه وکړه چې دا څنګه مرغان دي دومره زړور. نو هغه راته ویل چې زویه د ډس نه دی اورېدلې د باندې کله انسان گزار نه دی کړی. نو هلته چې په چینار باندې چا گزار نه دی کړی او په مرغه باندې چا گزار نه دی کړی د هغوی نیچر خو طبعاً آرام دی.
بالکل
چینار هم په مرمیو سوریا دی او زمونږ د ځنګلونو حیوانات او مرغان هم د جګړې د اغېز نه بچ نه دي پاتې. نو طبعاً به تر څه په وینو سره
او څراغونه مو هم بادونه وژنې کنه پیکار صاحب وایي اورېدونکو وایي بلیږمو پسترګو او پزړو کې چراغونه بلیږمو پسترګو او پزړو کې چراغونه چې بل وړو د بادونو په څپو کې چراغونه زموږ د سندونو کبان هم د غشو ښکار دی. زموږ د سندونو کبان هم د غشو ښکار دی. روان دي په رڼو رڼو اوبو کې چراغونه څارم د ښکلیو ښکلیو د رڼا د بهیر لارې څارم د ښکلیو ښکلیو د رڼا د بهیر لارې مودې وسوې چې ورک دي په تیارو کې څراغونه په کلي کې یوه مینه یوه ملنګ نسته په کلي کې یوه مینه یوه ملنګ نسته روښانه نه دي اوس په هدیرو کې څراغونه سحر د یوه سنم په سرو لیمو کې اوښکې ډنډ وې سحر د یوه سنم په سرو لیمو کې اوښکې ډنډ وې بیګا چې برېدل په بوتکدو کې څراغونه بلیږمو په سترګو او په زړو کې څراغونه چې بل وړو د بادونو په څپو کې څراغونه.
پیکار صاحب آزاد شعر د کله نه دی لیکلی ستا په مجموعه کې اکثره مقفا پابند او هغه اکثره معرا شعرونه دي، آزاد شعر مو ولې نه دی لیکلی؟
ولا آزاد شعر چې زه فکر کوم ما د پاره خو د معرا او د کافی لرونکو شعرونو نه آزاد شعر سخت ښکاریږي افکار یې درته، ځکه آزاد شعر د هغه موزون اهنګ او دغه تسلسل د فکر په سړې لار شي، نو آزاد نظم لیکل چې دی زما خپل ډیر خوښیږي. د مرحوم ننګیال صاحب زما مرګره
ډیر شاکت،
او د آزاد نظمونه او د کاروان صاحب او د عابد صاحب د ټول نظمونه زما آزاد نظمونه خوښیدل. خو په خپل چې و ما فکر کاوه چې آزاد نظم حتی د معرا او مقفا نظم نه سخت دی.
بالکل، او دا د کټ مرزما خبره وکړه، ما دا خبره مام چیرې ملګرو ته کړی چې ما کله کله هڅه کړې چې د نظم موضوع را سره چې په آزاد شعر کې ولیکم، خو هغه ما پابند.
بالکل هم داسې معنی هم شوي.
څه فکر کوي چې کله چې شاعر ته یو خیال راسي، دا خیال په خپله ځان ته یو قالب نه غوره کوي؟ د شاعر په دې کې څه لاس وي چې د هغه خیال د غزل قالب ته واچي یا د نظم هغه ته واچي یا د څلوریځې که څنګه؟
زه فکر کوم چې بیخي دغه قوي خیال چې انسان له راځي شاعر ته، دا په خپل ځان ته چوکاټ غوره کوي. یعنی ډیر وخت داسې شوي دي چې ما فکر کړی چې دا په هغه وایلو کې چې زه به غزل لیکم، خو چې هغه خیال را باندې راغلی هغه ځان نظم کړی دی. دا یو بله دا ده چې شاعر کمال دغه دی چې دغه خیال او الهام چې راځي دا خو واقعا همغه خدایي ورکړه به همدغه ځای کې وي چې انسان د دغه د اکشن د دغه عمل اظهار چې کوي، یعنی دې دپاره یو خوږه ژبه پیدا کړي. د شاعر کمال په کې فقط دغه د ژبې سره ډېره بلدتیا وي، یعنی شاعر ډېر ښه پوهېږي چې د ژبې په دغې باندې پوهېږي، یا په د بدی او بیان د مخې ډېر ښه پوهېږي، او یا قدرتي ښه پوهېږي. ځینې ډېر شاعران دي چې په بدی او بیان نه پوهېږي، هغې ځانګړی تحصیل د ادبیاتو نه وي کړی، یا ډاکټر وي، انجینیر وي، یا حتی بیخي نیمه باسواده بیسواده ای، مگر خو شاعری کوي.
بالکل،
زه فکر کوم چې دا کله چې انسان باندې خیال راځي او راجوړیږي، مغاول سر کې دا خپل ځان خپل فارمټ پیدا کوي.
نو په کار صاحب خبرې خو بیا هم را سره ډیر دي، نو د خبرونې ځولې څنګه د ورستې پښتنه به دا وکم چې نور شاعری به کوي کبه نه کوي، دا په خپل ځای ده، خو دغه کړي شاعری به کله چاپي؟
کوشش کوم چې دا ټول راټول کم، دا یعنی زه اوس نن شم کولای چې وایم څومره مې شاعری کړې. خدای اصل کې ما نثر زخ زیات لیکلې او په ډیرو مختلفو موضوعاتو مې لیکلې، یو څه کتابونه مې د نثر چاپ شول، خو هغه چوندسې او رسمي دغه کې چاپ شول چې ډیر هغه ادبي حلقو له لارې ونه موندله. فرض مثال مالی وزارت کې وم، په مالی موضوعاتو مې ډیر لیکنې وکړې، په نورو په دې تیرو شلو کلونو کې. نو کوشش کوم د خیره چې دا راټول کما او زری چاپ کما.
ډیر زیاته مننه عبد الله پیکار صاحب چې د غزل په محفل کې مبارخ را سره واخسته.
تاسو نن ډیر مننه، تاسو د اوریدونکو نه هم ډیر مننه.
اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خبرونه هم دومره و. ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړي. هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ते जनाजे रापाते दमर गिछु फले को रखस्ते पुष्णो जल को बांधे दो नगर दे वाना खबर स्वे खबल ओ रखस्ते दफ्ताई तफार जवाना मौरवा پل بابا پور میں نسرو